السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزام تاسو زمونږه غلازه دی رادیو اوري تاسو دی رادیو 2 ساعته موسیقي خبرونه په همدغه هزارګي موسیقي چې درته خبره شو ختمه شو اوس د خبرونو او راپورونو وخت په دغه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه درته خبرو هو لمړی نیمایي راپورونه او خبرونو ته ځانګړي ده په مهم راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 13مه سرمشریزه کې د اسلامي هیوادونو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر سر ټینګار وکړ. همداراز اوري چې افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروسته ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي دا ازموینه له ناکامۍ سره هم مخ شوې ده. خو تر څه مخکې رحمت الله افغان ته وارور کوي چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د هیواد په امنیتي وضعیت له ولایتي مسولینو سره خبرې وکړې. په فاریاب کې ځوان نجلۍ ځان وژنه کړې او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکي وایي د دغه ولایت په جګړو کې ملکانو ته مرجو بلا وخته. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. له ار څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه خبرې نن سهار د توحید له مرکز څخه وشوې او ښاغلي غنی له ټولو والیانو او مسؤلینو څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر له والیانو دا هم وغوښتل چې د مخالفینو پر ضد اقدام تر څنګ باید د خلکو د ستونزو هواري ته هم کار وکړي. دا په داسې حال کې چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو د عمری په نامو پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه وغاور وکړي چې غړي وسله پر ځمکه کې دی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وای د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه غوښتنې ورته د منلو دي چې له قانون سره په ټکر کې نه وي.
کله چې د سولې له پروسه سره یو ځای سي وسله پر مځکه کښېږدي لاغې وروسته به یې په غوښتنو غور وسي چې له قانون سره سمی وي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی کابل ته راغلی او د سولې له عالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ویلي له دې ډلې سره په خبرو کې پرمختګ شوی او حزب اسلامي له تورلې څخه د دوی د غړو د ایستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې هم لري. د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستۍ جګړو څخه ورته شاوخوا شپږ مړي او 15 تنه ټپیان وړل سوي. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د معلوماتو له مخې اوس هم د کندوز ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې تر اوسه 2 افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د فاریاب سیمې چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې ځوان نجلۍ ځان وژلې او یوې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلې دي. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام ذهنیت ازادي راډیو ته وویل 13 کلنې ناجیې په تورت عطا کلي کې په ظاهري دوا ځان وژلې. په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي روغتون د عدلي طب مسؤول ډاکټر سمیر عنایت وایي له څېړنو داسې ښکاري چې یادې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته ځان وژنه کړې. ښاغلي عنایت زیاته کړه چې په قیصر ولسوالۍ کې ویناوې د ځان وژنې په قصد تیزاب څکلي چې دا مهال تر درملنې لاندې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دویمې زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دویم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن د لنډې مودې لپاره د سونامي توپان د راتلو خبرداری په دې پسې ورکړ چې دریشتر په اندازه د 2.1 درجه زلزله وسوه. په دې زلزلې پسې بل یوه د دریشتر په کچه 2.4 درجې وه چې د کوما موتو ښار ته نږدې وسوه. یوې جاپاني ښځې چې شپه یې په پرانیستې فضا کې تېره کړې روټرز اژانس ته وویل.
وړمه شپه مې په جمنازیوم کې تیره کړه. تیره شپه مې هم په جمنازیوم کې اړولې وه چې نیمه شپه زلزله وشوه. د ښوونځي ودانۍ او جمنازیوم یې ونړاوه. زه د شپې له یوې بجې راهیسې دلته یم.
سیمه ییز رسنۍ په دې وروستۍ زلزله کې د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی او دا بیره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات سي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200 کورونو برېښنا قطع شوی او په سیمه کې د تشاک د اوبو سیستم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي چې دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. په هغه پرېکړه لیک چې پرون تصویب سوه د امنیت شورا خبرداری ورکړی چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ایرنس پرون خبریالانو ته د شمالي کوریا د ازموینه پاروونکی اقدام وباله.
موږ په هغو راپورونو خبر یو چې شمالي کوریا په وروستیو کې د بالستیک توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. امریکا له خپلو سیمه ییزو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په نږدې همغږۍ وضعیت څاري او ارزوي. د پخوا په څیر متحده ایالات د شمالي کوریا د حکومت دغه پارونکی عمل غندي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دغه پریکړه لیکونه شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي له کارولو په څرګنده منع کوي.
ویل سوي چې دغه ازموینه د دغه کمونیستي هېواد د منځوي مؤسس د کالیزې د لمانځنې پر مهال سوې ده. شمالي کوریا تر دې مخکې په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه کړې وه او په فبروري میاشت کې لرې واټنه توغندی هم وازمویه چې پر دغه هېواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربند سرغړونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې دفاع وزیر چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفوني تماس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاو رفته وویل دا یو بیړنۍ اړتیا ده چې بشار الاسد د اوربند رعایت ته وهڅول سي. کربی خبرلانه ته وویل چې د سوریې په حلب شار او شاوخوا سیمو کې د روسیې د هوایي حملو په مرسته د سوریې حکومت ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې جان کیری دغه ورځ لاو رفته وویل چې امریکا تمه لري روسیا به د سوریې له رژیم څخه غوښتنه وکړي چې اوربند رعایت کړي او موږ به له اپوزیسیون نه وغواړو چې ورته کار وکړي. جان کیری دغه ورځ پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د یوې پټې څانګې قمندان قاسم سلیمانی غواړي چې مسکو ته ولاړ سي. سلیمانی د قدس ځواک مشري کوي چې دغه ځواک په لبنان، عراق او سوریه کې شیعه ملیشه روزي او ملاتړ یې کوي. په جنوبي کوریا کې په زرګونو کسانو د هغو 304 تنو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل چې دوه کاله مخکې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وه. پولیس وایي چې نن 2500 کسان په انسان ښار کې چې ډېری قربانیان د همدې سیمې وه راغونډ سول. دغه یادغونډه په سیول او جنوب لویدیز ټاپو جندو کې هم وسوه چې د کښتۍ د ډوبېدو ځای ته نږدې پرته سیمه ده. د هغې غمیزې چې جنوبي کوریا یې ولړزوله ډېری قربانیان ځوان محصلان وه. ویرجنو کسانو د مړو په یاد سمندر ته ګلونه واچول، شعرونه یې ولوستل او په زرګونو ژړ رنګه پوکڼۍ یا بوغۍ یې هوا ته خوشې کړې.
له سالی محمد سالی مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی سي. نن دې په پروګرام کې اوري افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 13 سرمشریزه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر سر ټینګار وسو.
کشورهای ایران، سعودی و ترکیه در مبارزه با این پدیده به افغانستان را کمک کردن و دیدگاه مثبت داشتن.
افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم در رامنځته کولو په هدف ځینې قاضیان برطرفه کړي او ځینې نورې له خپلو دندو نورو ځایونو ته تبدیل کړي دي.
125 قاضی که از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
په کندوز کې سیمه چارواکي د یو شمیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه هم په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. دو بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دیارلسمه سرمشریزه کې د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د سولې د ټینګښت ژمنه کړې ده. اجرایه ریاست وایي ترکیه، ایران، سعودي عربستان، مصر، اردن، مالیزیا، بلاروس او پاکستان هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ټینګار هم وکړ چې د سولې او تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې پاکستان پر ځینو ژمنو نه دی ولاړ او د هغه د ژمنو په اړه یې شک وښود. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ترکیې ته د اجرایه رئیس سفر تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ څه مهم ټکي په دغه سفر کې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دیارلسمه سرمشریزه کې د افغانستان په اړه مطرح شوي دي.
مننه ستانګ صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان په دیارلسمه ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب ګډون کړی و. دغه کانفرانس د پنج شنبې او جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. دا چې په دغه کانفرانس کې مهمې پریکړې شوي او د افغان حکومت لاسته راوړنې، په دې اړه مې د اجرایه ریاست ویاند مجیب رحیمي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې اجرایه رئیس په دغه کانفرانس کې په زغرده دریو مسایلو ته اشاره درلوده. اول دا چې د ویل چې په افغانستان له ټولو اسلامي هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړی او خې اړیکې غواړي، او دویمه دا چې د دغه کانفرنس کې ټولو اسلامي هیوادونو ته په زغرده دا ویل چې په افغانستان کې بې ثباتی پر نورو اسلامي هیوادونو هم بیا غیزه نشي پاتې کېده. او دریم او له ټولو مهمه موضوع دا و چې اجرایه رئیس په دغه کانفرنس کې پر ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان او په سیمه کې د مخبرزیتیدونکو ګواښونو د مبارزې لپاره باید اسلامي هیوادونو سره نږدې همکاري وکړي. خبروي سانګ زیسه چې په دې برخه کې د رحیمی د خبرو یو برخه واورو. طبیعتا هغه هیوادونه چې افغانستان ته نږدې دي او په اسلامي نړۍ کې مهم ارزښت لري هغه سعودي عربستان، ایران او د پاکستان هیوادونه دي. خو په دې ډله کې هغه هیواد چې زموږ په منطقه کې د تروریزم په برخه کې جدي همکاري نه لري او تر ډیره د ترهګرو ځاله بلل کیږي هغه پاکستان دی. د تروریزم په برخه کې چې پاکستان کومې ژمنې کړي هغه یې هم نه دي عملي کړي. اما ایران، سعودي عربستان او ترکیه د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کومک کړی او په کانفرنس کې هم نظریات مثبت ول. ستانکزی صاحب، اجرایه رئیس د دغه کانفرنس په څنډه کې د پاکستان، ایران او بلاروس له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودلې او په دې کې اجرایه رئیست وایي چې دغه ناستې تر ډیره ګټورې هم وي.
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس چې ترکیې ته مو د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې اوریدونکو سره جزئیات شریک کړل. کور ودان قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ کېستا ته د راډیو په ټوله افغانستان کې په 1216 مې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس به هم مرشو یو بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو نوي اقدام کې 125 قاضیان له دندو لیرې او یا هم تبدیل شوي دي. خو د افغانستان د شفافیت تسهار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی په بنسټیز ډول له اداري فساد سره مبارزه وکړي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه د یو شمیر راپورونو له خپرېدو وروسته اوسمهال افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې په افغانستان کې د غوره قضایي سیستم د لرلو لپاره د یو شمیر قاضیانو د لرې کولو او تبدیلې پروسه پیل شوې ده. ښاغلی مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضایي سیستم کې بې عدالتي او د فساد موضوع تایید وی، خو زیاته کړه حکومت ژمن دی چې د اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
سره محکمه او قاضي القضات په همدې ورځو کې له 1500 څخه ډېر قاضیان له دندو لرې یا هم تبدیل کړي دي. د افغانستان حکومت ژمن دی تر څو هغه ژمنې چې خلکو سره د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کړي دي یو پر یو عملي کړي. له دې اقدام څخه څرګندېږي چې حکومت د غوره قضایي سیستم لپاره خپل تعهد لري. 125 قاضیان چې د جمهور رئیس له لورې له دندو لرې یا هم تبدیل شوي دي، دا زموږ د ژمنو یوه ښکاره بېلګه ده.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د افغانستان قضایي سیستم د دولت تر ټولو فاسده برخه بللې ده. د اروپایي ټولنې نوې ټولپوښتنه څرګندوي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې 80% اداري فساد شته. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم منلی چې د افغانستان په قضایي سیستم کې فساد شته، خو ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې جدي بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی چې پکې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قاضیان باید د وړتیاو په اساس په دندو وګمارل شي.
د افغانستان د قضایي سیستم په داخل کې باید داسې کمیسیون جوړ شي چې پکې د مدني ټولنې، خپله د قضایي ادارې او نور برخو څخه استازیتوب موجود وي، ترڅو په ښه توګه د قاضیانو د تقرری او نور مسایل په پام کې ونیسي. همدارنګه باید ډېر دقت وسي ترڅو کسان د روابطو په اساس نه، بلکې د وړتیاوو په اساس وګمارل سي، ترڅو له فساد سره بنیادي مبارزه وسي.
د اروپایي ټولنې دا نظر پوښتنه څرګندوي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده، او دغه پدیده په دې هیواد کې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. دا چې په افغانستان کې له دندو د یو شمېر قاضیانو لرې کول او یا هم په دې برخه کې بدلونونه به د قضایي سیستم په اصلاحاتو او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې څومره ګټور ثابت شي، راتلونکی وخت به یې ځواب وایي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ ژوندۍ خبرونه هم له همدې لارې واورئ. د دې تر څنګ چې په راډیوګانو کې مو 12:30 منځنۍ څپه او اف ام 13:15 باندې زموږ خاګورئ. مخکې له دې چې د کندز په اړه رپورټ ته ورشو، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همدا اوس د ټلیفون په مستقیمه کرښه راسره دی. له ښاغلي دانش سره به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي د وروستیو په اړه باندې د وروستیو څرګندونو چې کیدای شي د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د چیف سلیکټر یا غوره وی کمیټې د مشر په توګه وټاکل شي، په دې اړه ورسره خبرې کوو. همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو لوبو ښاغلی دانش کورودان چې موږ ته مو وخت راکړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په اړه باندې اصلي خبره څه ده؟ دا اوازې دي که رښتیا هم دی غواړي چې له پاکستاني کرکټ بورډ سره کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، دا خبره تر اوسه پورې نه وه رښتیا، خو همدا اوس دوه دقیقې مخکې د انضمام الحق استعفا خط موږ ته راورسېدو، او لومړنی تاسو راډیو ته تاسو چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې موږ دغه قبوله کړې نه ده د استعفا. دې باندې به غور کېږي چې موږ په کوم انداز باندې د پرېږدو او دته د استعفا ومنو. خو ممکن د په خپل استعفا کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زموږ د افغانستان د پاکستان او ولسمشر معلوم ده، او هغوی ویل دي چې زما حق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم، او زما ته یې ډېر خبر راکړو.
خغلی دانش، اصلی خبره دلته ده چې اوس افغانان هم د غواړي چې دلته پاتې شي، یو قانون سوای دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي، یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګازه په هندستان کې پرون هم دوی سره په یو ځای زو دی، د هندستان څخه دوی پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې، ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې ده زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم، ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی که پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړو، هغې ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به علاج شم. قرارداد وایي زموږ د ده ترمنځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو موږ یو میاشت کې موږ د ملي ټیم نه سفر لرو، او نه یوه میاشت کې موږ په کار ده، نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو نو موږ هم شاید دا فیصله وکړو چې دا امیډیټ لکه همدا وخت کې دته موږ استعفا قبول کړو سمدستي او دا یې موږ رخصت کړو خو هیوادوال دې نه خفه کېږي هیوادوال دې په دې نه خفه کېږي چې دا انضمام الحق هم موږ راوستی وو او انشاءالله دې انضمام الحق نه به هم بل خروجونکی پیدا
کړو یعنی مطمئن یاست چې په لنډ وخت کې به وتوانېږي ملي ټیم بیا داسې یو روزونکي څښتن شي چې بالاخره یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی او ښه روزنه ورکړي افغان ټیم ته. څنګه
مهمه نه ده چې په لنډ وخت کې دې څښتن شي لکه څنګه چې موږ د پخوانی روزونکی لرې شوی وو او د هغې په بعد انضمام الحق زموږ 4-5 میاشتې بعد راغلو او په دې جریان کې موږ یو ټور هم درلودو د ایشیا کپ هغه کې موږ داخلي ریزن کې د ملي لوبډلې سره لاړو او هغه کپ موږ کابل ته راوړو موږ وګټلو افغانستان ته مو راوړو نو دا اوس هم موږ پلټنه کوو تر څو ښه کانی شو او یو ښه ریزن ته په دنیا کې پیدا کړو. موږ نه غواړو چې په یو میاشت کې یا په 15 ورځو کې پیدا کړو, موږ غواړو چې 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد خو یو ښه نړیوال ریزن کې لکه څنګه چې انضمام الحق وو
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغوی هم لیوالتیا ولري چې له پاکستان له افغانستان سره کار وکړي.
دا پرونه راهیسې راته ډېر خلک اپروچ کوي مونږ ته غواړي کنه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره مشکل هم نه لري په دغه ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي موږ به هم هغه نیسو.
یو بله مسله په لنډه توګه باندې, آیا یوازې په هند کې یا په پاکستان کې د افغانستان لپاره ښه روزونکی پیدا کیږي که اخوا په نوره نړۍ کې په استرالیا کې یا په خپل انګلستان کې هم داسې کسان شته چې له افغانستان سره د کار کولو لیوالتیا ولري, هغوی به نسبتا دوی ته سټنډرډ کار هم وکړي, له هغوی سره مو څنګه خبرې دي؟
موږ تجربه کړی دي نور استرالیا روزونکي هم موږ تجربه کړی دي, انګلستان هم تجربه کړی دي, نور ځایونه هم موږ غټ مشکل چې لرو افغانستان کې ژبه کې ډېر مشکل لرو. هغه سره په ژبه باندې پوهېدل یا هغه خپل میسج چې هغه روزونکي غواړي چې هغه پلیئر ته ډیلیور کړي, هغه پلیئر ته یا لوبغاړي ته خپل هغه خبره په خاند ځان په ښه انداز باندې پلیئر پوه کړي. هغه لږ مشکلات موږ لرو, زموږ پلیئران په انګلیسي باندې مشکل لري, نو په دې وجه باندې موږ هغه طرف ته ډېر تمایل نشو کولای. نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې داسې یو کس وي چې هغه دې په دغه ژبه باندې پوه شي چې موږ لوبغاړي کم از کم ورسره بلدتیا لري. نو په دې مشکل سره ګیري او بیا هم کوشش کوو که ښه د یوروپ یو ښه کوچ راته پیدا شو, هغې باندې هم موږ څه نه وایو, موږ به نیسو او لوبغاړي به اوس ښه شوي دي, انګلیسي هم ښه شوې ده. خو زمونږ پخوانیو تجربو څخه زمونږ ترلاسه کړي دي انګلیسي کې مشکل لرو موږ.
بله, د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان اوریدونکو واموریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي څو شیبې مخکې د کرکټ بورډ ادارې ته خپل استعفا وړاندې کړې او ویلې دي چې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی او کېدای شي د هغه لومړیتوب په خاطر چې د پاکستان له افغانستان ټیم سره مخه وکړي. افغان ټیم وایي چې ځینو لوبغاړو لیوالتیا ښودلې, ځینو روزونکو چې له افغان ټیم سره د روزنګرۍ دنده واخلي. له هغې ډلې پاکستاني مشهور بیټسمین یونس خان هم په دې ډله کې دی. د کرکټ بورډ رئیس ژمنه وکړه چې دا ځل به یو تکړه روزونکی, حتی تر انضمام الحق هم یو تکړه روزونکی, د افغان ټیم لپاره د روزونکي په صفت په دنده وګماري.
از کابل تا زابل,
له هرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس په ورشو کندوز ته. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندوز امنیه قمندان رسنۍ ته وویل افغان پوځیانو لخوا د طالبانو د عمري په نوم پیل شوي عملیات له ناکامۍ سره مخ شوي چې په کې شاوخوا 40 طالبان وژل شوي دي. په دې اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی دی.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسېږي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندوز مرکز ونیسي خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندوز ولایت اوسېدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بېغوري همدا شان ته دوام پیدا کړي نو ښایي د تېر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندوز کې او کندوز هم محاصره ده او بیریږو سه نه سه بیا کندوز په سقوط کې سي او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوه سه زر تر زره اقدام وکړي.
دا دوه ورځې کېږي سه په کندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په در دي، کار نسته، غریبي نسته، ده کاملا کار نسته، ده هره ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار نسته.
دوه ورځې کېږي چې کندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندوز بیا سقوط نه کړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندوز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندوز په ښار کې اورېدل کېږي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندوز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد په کابل کې درېدلې د تحسن خیمه ورځ تر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته جذبوي. د شنبې په ورځ د بېلابېلو مدني ټولنو استازي له خان ولي عادل سره چې د تېرې اونۍ رئیس یې تحسن کړی یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خان ولي عادل وایي تر هغې به د تحسن په خیمه کې پاتې وي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نه وي کړی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د یو سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خان ولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي. هغه وایي چې د یو ځوان د حق غږ ملاتړ باید له بېلابېلو لارو وشي تر څو دا مبارزه سرتاسري رنګ واخلي.
اول خدم کې خپل د حکومت او بیا د دینی عالمانو او بیا ټول منور او مدني ټولنو د دې د جدي دند ده چې دغه انساني مبارزې ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې دا مبارزه باید ډېر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وای او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وای. زموږ خپل هیله ده چې دا ځل چې خان ولي عادل د حکومت د مبارزې غږ پیل کړی دی، موږ ټول ملاتړ وکړو.
خان ولي عادل له تېرې اونۍ رئیسې د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغې پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودېږي خفه دی. هغه وایي چې دوه وروڼه یې وژل شوي خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي. ښاغلی عادل وایي چې په بدو کې د نجونو ورکړه په ټولنه کې د ناخوالو یوه بېلګه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې ورته ډېرې پېښې تکرارېږي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم دغه بدبختي دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان مې په بده کور کول کېږي دغه جل کې په بده کور کول کېږي د په وخت کې په کورنۍ کې بعد یو کنيز یو دی غلام چې ژوند تروي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. قانون پوهان وایي کورنۍ مبارزه او د ستونزو د حل په خاطر له فساده تشویو ادارو ته مراجعه کولی شي ورته ستونزې کمې او هغه یو بد فرهنګ معرفي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدرم نوریدونکو په همدې سره رسیدو دوه نیمو بجو ته رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور درشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غور وکړي چې غړي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستیو جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه تنه ټپیان راوړل سوي چې ټول ملکي وګړي دي. د فاریاب سیمې چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وی ځوان نجلۍ ځان وژلی او یې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربان سره سرغړونه ونه کړي. او د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي.
وخت په افغانستان کې 2:02 دی. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور به پانه هم اوریدلای شئ او همدارس خبرونه مو او مهم مطالب مو په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه باندې تعقیبولای شئ. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونه ته چې نجیب زمان لوستې دي له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه مه هیروئ.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې یو نوی تګلارې جوړ کړي چې په مرسته به د پراختیایي بودیجې د مصرف چارې اسانه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې هغه 15 وزارتونه او ادارې چې د بودیجې مصرف یې لوړ دي باید د بودیجې د مصرف پر مؤثریت غور وکړي.
هدف دا ده تر څو زموږ انکشافي بودیجه 80% مصرف شي. دغه موضوع مونږ په شروع کې ورته پروګرام برنامه لرو او بعض تغییرات یا بعض تګلارې چې مونږ غوړه کړې دا غو تګلارې پر اساس مونږ کولای شو دغه یاد هدف ته ورسیږو.
شغلی عبدالرحیم زئی وایي چې د پراختیای بودیجه منظم مصرف به اقتصادي وده پیاوړې کړي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 14 کلونو کې حکومتي چارواکي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې پراختیای بودیجه په وخت او سمه توګه مصرف کړي. د سوداګری او صنایع خنوای چې د حمل میاشتې په یو ډیر شمنې چبه په کابل کې د افغان ترک په نوم د افغانۍ او ترکی محصولات او تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. د دغه خونی درسنوي برخي مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دواړو هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې پنګونې ته د سوداګرو هڅول، په ترکیه کې افغاني اموالو ته بازار موندنه او په منځنۍ اسیا کې د سوداګری د پراختیا په هدف دغه نندارتون جوړیږي. شغلی پسرلی وایي چې په دغه نندارتون که بعد افغانی اموالو 15 دیش او د ترکی سوداګرو 15 ویشت غرفه کې شودل سي. په دغه نندارتون کې به دیش ترکی سوداګر هم حضور ولري او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانی 15 دیش پوله، یو یورو 14 افغانی 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغانی 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانی 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانی دیش پوله او زر پاکستانی کلداری 1534 افغانی.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
دا ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیسی مو د حقیقت سدی په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرستیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابرات سیستم یا د مخابرات خدمات په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ له کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندي پرمختګونه
کوي. ډیر مننه خیر اوسه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کالو کې موږ ډېر بې نظیر کشف درلوده او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د اسیمیانه یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. د یو برخه د نوري فایبر ده، زیات زه نور نه ورځم، د ډېر نور جزئیات لري په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې خطا کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو درېو کالو کې یا په مجموعي سطح ووایو په تېرو 15 کالو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې له هغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دو ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سې انتظار کې د چټیټي شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا پکې او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چټه شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا اوسې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې له لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ په طریقه ده، څو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درکړي، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی، خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده تو چې موږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنې که د تغییر حساب موږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر موږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې موږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس موږ کار تکمیل ده، موږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره موږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه ورسره امضا کړو، هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده موږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي، نو دغه ټارګیټونه موږ ځان سره ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیک شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیمونګه وطنوال دي پرته لکه چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی او موږ سره دادی، څو فاکتور دي. یو خدای سره دی غوږی نفوس دی غوږی بازار ډیر غټ ده، دې دی بازار هم رغټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغه عمره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې ارزه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړله. یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیونه نفوس، نو یو دا فاکتور ده. دوم فکتور داره چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو هغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 30 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسېږي. یو هغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هېوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نهسه، هغه پایه ولاړه ده دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یوه دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو، داسې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو، د هغوی قدر له مونږ نه ډېر زیات ده او مونږ نه ډېر پوه هم ده، ځکه ډېر عمر یې په دې له موږ نه زیات په دې سکتور کې تېر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخدامو نو هغه ډېر ساده تاته وایي چې ما ته باید یو 500 تر 1000 ډالر راکړي، پورته انجینیران خو پیدا په پاکستان ولې مملکت کې که ته 500 ډالر راخلې او 40000 کلدارې تر جوړېږي، یعنې په 40000 کلدارې هلته کوی چې سر انجینیر ونیسې، خود دلته مونږ یو ساده کس تازه پوهنتون نه فارغ هغه هم دا ډیمانډ لري. نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع چې دغه د امنیت ده، د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي، یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کیږي، یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هېوادو کې. نو د یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش دا مسایل دا هم دوی را اخلي، نو دا ټول مصارف را اخلي، دا په دقه باندې تقسیمېږي، نو د دقیق یو قیمت را وځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هېوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ، مونږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو، دوی نه دا معلومات را اخلو، دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت را ټیټوي، نو دوی یا په تاوان کېږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټکس را روان ده. د دغه لس فیصده ټکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی، او دغه لس فیصده موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې له صحیح د یو خوا نه دا کتل کېږي چې لس فیصده ټکس د مشتری له جبه ځي، خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې که تا سل افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته سل افغانۍ ورکولې، او د شرکت ته نوي افغانۍ ورکوي. نو که د 15 میلیونه مشتری واوسېږي او له 15 میلیونو مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایلو په دوی باندې یو څه تاثیرات راوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیا سره سم مصرفېږي؟
څه اوسې دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوري څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای پر ځای کړی ده، له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي، خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسېږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بیلینګ سیستم سره وصل واوسېږي، تر څو چې راسن د بیلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده، او د اړتیا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راسي او بیا دغه په شبکو کې نصب سي.
مهم صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه، ځان د تیره هفته کندوز ته تللم. په کندوز کې یعنی مخام ورسته تلفون نتر سهار پوری کار نکی مخابرات شبکه پا امداسی پا بغلان که هم مشکلات موجود دی او منگا زین رپورتون در لودل چه تقریبا ده هواد پاتو ولایتونو که مخابرات شبکه شپیل خوان فعالیت نکی او تاس در کنویلش وست افغانستان که پسوم را ولایتو که مخابراتی پوخخ یعنی مشکلات سر مخامخ ده او په دې برخه کې مونږ څه کړی
بل دغه خوښ لټیرو څو کلونه د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته خوښ کړی تاسو باید شبکی بندی وساته تر دیر حد پوری هم دی مخابراتی شبکو مشرتابه دی دو انجینرانو من سره دا مرسته کرده چی دی منگه دا غوختنه چی دوی باید شبکی فعال وساته دوی همکاری کرده طبعا بعضی دست حالتون راسته چی آل تبیا دوی نتوانیگی چی خپل انجینر خپل همکار دی اوگوی زون بخطر که واچی نو بعضی مناطقو که دسته دقیق لیست مونده رو چه مسلسل بندی ووسی که وقتن فا وقتن بعضی ساحو که بندی پینزو بجونه روستا بعضی ساحو که یا ورز دو ورزی بندی دسته دقیق لیست مونده رو چه حتی مسلسل داشتای بند ووسی که
دی الکترونیکی تسکیرو تخنیکی برخه دی وقت کستون زنشتا
مونگا هم دی کورونای چار وزارت هم دی مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت بیخی آماده یو هر ورز سیاسی مشکل حل سو مونگ دریو میاسته که ترسو سی مونگ پر اداری مسائل به تسر را طول کو مونگ کولی سی دی خلقو سبت
دیر از اتمن نکنیم
خیلی سی
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دی. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي؟ دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پوډر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشحاله یم چې دښمن دې دغه دعا کوه چې خدای دې پوډري کړي.
ایران ته لاړم، ایران کې داسمو پې او دغدارانو سره مو سګرټ کې ماته 15 پیرې راکړ. نور مې سګرټ ونو ځم درد کوم.
اړوند ادارې څه ځواب لري؟ له روږدو کسانو سره د کورنیو چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د ځینو وروستیو څېړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روږدي کسان جوړوي. په دغو روږدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، ناامني، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو، د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روږدي کسان چې وپوښتین وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم.
د غزوانان وای
زه پودرس کوم ایران دلار میران کې د سمو په دغداران سرو سګریټ کې ماته سلو بنز پیری راګړ نور مې سګریټونو ازام مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان د ما به سګریټ مې ونول عملیان زیات یل ته بخیا نه دسته لګې ورې واسي
رفتم د ایران رفیقای خود ما کې مثلا تریاک میګم
لاړم ایران ته هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای شي سړی کېږي بنه او د لاسو زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سی تیرې استلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس تغه دې په پودر وروګ دې شوم مېرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او تل اخر نه واخیست
دو تا شګای رزر زو روان علاقه ده
اول ځل مې په پاکستان کې اوس کول سبای نه ما خام پورې دې سل روپوس کوم نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي وی وهاله ما کور کې وی تړله ما خو بیا هم نکېږي زړه ته نه صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه ور کشران اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کې اوس به اسی بدبخت خپل ژوند نه دغه اوس په مر خوشاله علامه چې لنډه خبره ده چې دښمن دی دښمن مغه دښمن دغه دعا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بد شي نور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سروېګانې په بېلابېلو کالو کې شوې. وروستنی سروې په 2012 کال د INL دلته کوم سروې شوې په دې کې 2.9 to 3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خود شوې ده چې د ټول نفوس 1300 تشکیلوي. نو ورس په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده. خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته. یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې مخدره مواد پیدا شته. نو چې کله یو مواد چې په اسانه لاسته راولی شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته.
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري.
دغه پل یو پیسګی د مقابل د هر ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتري د هر کورور خلک پودر وې نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي. زما خپل ورور د ډیر شکاله سوسې وې درې پیره مې ویني ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری ورور پودر دی او چارز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهیه
دوا نس دوا خورور یم بوختره سوګ مقتدوی او کرا سم لوی میس دو میس داونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر دی مرکزونه غت واسطهونه لری پیسېونه لری سوګ دم نو بستر نه سوغام کای
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سره یم د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکېږي. ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکي واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 300 بستریز روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته وغږدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانې سره خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي.
د دې مرض ماهیت دا سیده چې یو کس چې تداوی کیږي بیا هغه کیږي موتات کیږي دوه ځل کې چې تداوی شي خای چې تداوی شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه ترک کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته موتات کیږي یعنی د دې هغه کس پري د پدې مننه ده چې دای د بیخي بیا تداوی ونکي بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریږدي دا عمل. متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالوآپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالوآپ کړو یا تعقیب کړو چې هغوی په کوم حالت کې د ولایت وي لرې
مننه هم زولو چې تاندې څنګه ته غوږیږي. ملګرو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 122 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار ازوای دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولي دي. د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدې په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشې توکو د سریام خرڅلاو مخه نشې نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب وو:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف د قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅوي، دا انتقالوي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکلو، ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصاً په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپله معتاد دي، چون دوی په خپله ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سی هلته باندې محکمه سی او قضاوت وسی. په هر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغوی دستگیر کړو. پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغو سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سي، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د پولیسو شروع سي. ګرچه کې ډېر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې وروستۍ نامنۍ د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
له بل مرغه مکتزین لومړنی را رسیدلی ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوه، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. همدا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګامونه همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړي کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاد منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزده کړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکوره او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور ګواخي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چغل نشي راوړي، دا باید کورنیو سره د موږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یو ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او په لیوجه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې هغه له نشې راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشئی توکو ته مخه کړي، نو د دغه ځوان محمد هوتک خبر دی په یاد لري چې په خپل کابل لس کاله په درس کولی خو اوس ترمنه شوه دی.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پوجران شو، لس کاله مې وڅخول، ما نه د شو ما چې زه بشتر شوم، درې میاشتې بعد سیتی رواني ته راوستم، بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم، جوړ تیار یم اوس پزل د خدای دی. بای دا خلک ټول ما نه عبرت واخلي، او زه دې ټولو ته دا خبره کوم چې مې وهي چټي کار ده، ورتایم او دا چټي کار د شرمای دی، بے غیرت کوي دی، ولس کې د شرمای کام ته، د شرمای خزه ته، د شرمای ټول جان ته، د شرمای مکه د خدای په لاسر ورته سي ساتورم می کوي. اوس چې من از مزه ما چې جنت کې ناستیم، زه ما ګلانو کې ناستیم.
ملګرو د محمد هوتک له دغو سبقاموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو، روغ اوسی او معتاد مشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
طالبان پاکستان افغانی طالبانو کوشش و یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.